द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځم او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې در تازه شپه خو من هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پاړه چینار خونړۍ پیښو پر ضد شیعه مسلمانانو احتجاجي مظاهرې جاری ساتلې دي. امریکا با دی اونۍ افغانستان ته 1500 عسکر لیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د جګړې میدان کې به کوم عسکر نسی واقعي. او تیره ورځ د امریکا سپریم کورټ د صدر ټرمپ لخوا امریکا ته په راتلونکو د شپږو اسلامي ملکونو په خلکو د بندیز قانون تر څه حده د عملي کولو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلوم نه ده چې په څه ډول به دغه قانون عملي کیږي. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به په مهم موضوعګانو باندې تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو ولې د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پړه چینار خونړۍ پیښو پر ضد شیعه مسلمانانو احتجاجي مظاهرې جاري ساتلې دي. دغه پیښې د اختر نه دوه ورځې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ ترسره شوې وې چې پکې تر دوو او یو پورې کسان وژل شوي وو. تر اوسه یو د ملک کوم ستر چارواکي یا د کوم سیاسي ګوند مشر د دغه پیښې د ځای کوم سفر نه دی کړی. د دغه پیښې وروستو د حکومت لاپرواهي او د ملک میډیا د پیښې نه د سترګو اړولو پر ضد د پړه چینار ځایي خلکو خپل احتجاج پایتخت اسلام آباد کې جاري ساتلی دی. یاد دی وی چې پړه چینار کې د تیرو څو میاشتو راهیسې یو شمېر خونړۍ بمې چاودنې ترسره شوي دي. د ښار ګیر چاپېره کلک امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي، خو بیا هم ځانمرګي برید کوونکي د ګڼې ګوڼې ځای ته په رسېدو کې کامیابه کیږي او بمې چاودنې ترسره کوي. امریکا به دی اونۍ افغانستان ته 1500 عسکر لیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د جګړې میدان کې به کوم عسکر نه سیوا کوي. پرون د شمالي کیرولاینا ایالت د بریګ بندر نه 2/3 ایربورن ډیویژن عسکر افغانستان ته روان شوي. د امریکا یو پوځي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دغه عسکر به کابل، قندهار او هلمند کې پر ځای کوي. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال جوزف ډانفورد دی هفته تللی وو او هلته یې د امریکا پوځي مشرانو، ائتلافي پوځي مشرانو او افغان چارواکو سره لیدکاته کړي. د امریکا پوځي مشر ویلي دي چې ویل کیږي په افغانستان کې پوځي سرجي کې باندې کار کوي، چې له مخه به یې په افغانستان کې د امریکا پوځ کې د 4000 عسکرو اضافه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو باندې غور کوي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره مرسته کوونکي ترخګره بلل بې انصافي ده. د پاکستان د خارجه وزارت نه دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا خارجه وزارت د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترخګرو په فهرست کې شامل کړی دی او په ده د بندیزونو لګولو اعلان یې هم کړی. د پاکستان خارجه وزارت نه جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د کشمیریانو ازادۍ لپاره تحریک د هغوی بنیادي حق دی. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په پاکستان غږ کړی دی چې ترهګرو ته د له خپلې خاورې څخه په نورو هیوادونو د بریدونو اجازه نه ورکوي. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي دغه خبرې په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو وروستو یوې ګډې خبري غونډې ته کړي دي. د سپینه ماڼۍ څخه په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغه خبرو کې دواړو مشرانو په امنیتي او اقتصادي برخو د ګډ کار کولو ژمنې کړي. هغلی مودي وویل چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه تونده کړي او په دغه برخه کې به خپل استخباراتي معلومات هم له امریکا سره شریکوي. ټرمپ وویل چې واشنگټن او نوې دلی به د ګډو ګواښونو سره د مبارزې په ډګر کې د ګڼو نورو هیوادونو لپاره یو ښه مثال کېدای شي. د هندو په نامه یوې وتلې هندي ورځپاڼې لیکلي دي چې سخت کال د امریکا او هندوستان لخوا په ګډ بیان کې د ترخګرۍ په اړه په سختو ټکو یادونه شوې ده، په ځانګړې توګه د هغو ترخګرو ډلو په اړه چې په پاکستان کې دېره دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ټرمپ او د مودي له لیدنې څخه یوازې 2 ساعته د مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د کشمیر د حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترخګرو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. بل پلو ته دواړو ملکونو د پاکستان میشته جیش محمد او لخکر طیبه د ګواښونو پر ضد د خپل منځه همکاریو په زیاتولو هم ژمنه کړې. تیره ورځ د امریکا سپریم کورټ د صدارت د صدر ټرمپ لخوا امریکا ته پر راتلونکو د شپږ اسلامي ملکونو په خلکو د بندیز قانون تر څه حده د عملي کولو اجازه ورکړې، خو تر اوسه معلوم نه ده چې په څه ډول به دغه قانون عملي کیږي. د سپریم کورټ لخوا د دې اجازت سره به د صدر ټرمپ د دریو میاشتو د شپږ ملکونو نه راتلونکو کډوالو باندې بندیز او د نړۍ تمامو ملکونو نه د کډوالو پر تګ د څلورو میاشتو د بندیز فیصله به وغځول شي. ولی عدالت ویلي دي چې هغه خلک کوم چې امریکا کې نږدې خپلوان لري د دې قانون لاندې دي، هغوی په تګ را تګ باندې کوم اثر نه غورځول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمتونو ته د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرې غل واشنگتن ډی سی نه وګي لومړی راپور تر ازو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پړه چینار خونړې پیښو پر ضد شیعه مسلمانانو احتجاجي مظاهرې جاری ساتلې دي. یاد دي وی چې د اختر نه دوه ورځې وړاندې د تیر جمعې په ورځ په کورمه ایجنسۍ پړه چینار ښار کې دوه غبرګو بمې چاودنو کې د مړو شمېره تر دوه او یو څخه هم اوریدلې ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د ګل او د نهي اختر ورځو د احتجاج پس د پړه چینار اوسیدونکو غوسه خپل احتجاج د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته وړلې، چرته چې دوی د خپل دوا او یا مړو په سر د حکومت پر رویه احتجاج کوي. د جون په 13مه نیټه د پړه چینار توري بازار کې دوه پرله پسې 14 دوا او یا کسان وجلی وو. لومبه 14 په دغه یاد ورځ قریبا د مازیګری 15 بجې خوا او شا شوی و. دغه مهال د پړه چینار اوسیدونکو د اختر او روژماتي لپاره په سود سودا اختول. د لومبه 14 پس تر 15 پورې کسان مړه او جو بل یادېږي. د دوی د اوچتولو او د امداد لپاره ورغلي کسانو باندې دویم بم اوچودېدو چې پکې غټه مرګ جوبله مخې ته راغله. د دغه مرګ جوبلې باوجود نه خو چرته حکومتي چارواکي نه کوم سیاسي غړي د پاړه چینار د اولس تپوس پوښتنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف دغه مهال د لندن په دوره و، خو د پاړه چینار پیښې په اثر و نه کړو. د یادې پیښې دوه ورځې پس د پاکستان پنجاب ایالت بالپور ښار کې د تیلو ټینکر اوړېدو پس د دینه د تیل تختولو په چکر کې بوخت کسانو باندې دغه ټینکر اوچودېدو چې په پیښه کې یو نیم سل پورې کسانو ژوند د لاسه ورکړ. د پیښې د پاکستان پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي واکمن سخت ولړزول. وزیر اعظم د لندن دوره لنډه کړه او د بهر نه نیغ بالپور ته لاړ. د سره د پاکستان د فوج سرلخکر او نور اعلی چارواکو هم د بالپور مخه وکړه او د پاړه چینار د مړو لپاره د 3 لک روپو امداد په نسبت د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکو مړو لپاره د 10 لک او د جوبلو لپاره د 10 لک سمدستي اعلان هم وشو. کوسو هم کورم ایجنسی پاړه چینار سیمه د پاکستان وفاقي حکومت ته سوري لاندې راځي، خو دوی د حکومت ته دا رقم درملنې پښتنې او د خواخوږی حقدار نخکاری. هم دی ګیلو سره د پاړه چینار اوسیدونکو په دې مجبور شول چې احتجاج اسلام آباد چانا چوک ته ووسی. د پاړه چینار نیوز په نوم د ټویټر یو اکاونټ نه د اسلام آباد د احتجاج داسې اوازونه خپاره شوي. په احتجاج کې ویل کیږي د پاکستان پیپل پارټي سید منیر حسین او د اسلامک ریسرچ انسټیټیوټ مشر مصطفی کاظمی هم ګډون کړي. مظاهره چانو د حکومت نه د انصاف غوښتلو او د حکومت د بې پروايي په سر نارې وهلې. د کورم ایجنسۍ پړه چینار سیمه د کلون راهسې د ترهګرو نه خپاتې شوې او د تیر جمعې ورځې دا ترهګر کاروایی سخت کال درېمه پیښه ده. په تیر فروری او مارچ میاشت کې ترهګرو تر شپېته پورې د پړه چینار اوسیدونکو وجلي او 2.5 سوه نه زیات یې جوبل کړي.
ګرانو خدمتونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو دیو بل راپور په لوتا. د پاکستان پنجاب صوبې په بهاولپور ښار کې د تیلو ټینکر په اوړېدو باندې په دغه پیښه کې تر یو نیمو سلو خوشا کسان وسوځېدل، خو دغه یا قدرتي افت و بل غاړې ته د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې عموما دغه شانتې پیښې شوې دي چې په دغه کې یو مثال نږدې پیښه په کورم ایجنسۍ کې دا چې دغه کې د مړو شمېره 15 او ترسېدلې ده. دغه شانتې کې په کوټه کې مختلف داسې پیښې وشوې چې په هغه کې 15 کسان د اګست په 8مه نیټه باندې تیر کال کې هغه وکیلان چې په هغه کې وجل شوي وو د هغې وروسته په نږدې یو کې یوه بله پیښه د پولیسو په یو ټولګي باندې شوې وه چې پکې نه پولیس او ټول په ټوله 15 یا 16 خوشه کسان په دغه کې وژل شوي وو. خو دغه پیښو ته نه د ملک کمالا چارواکي تللی دي، نه د پوځ کمالا چارواکي تللی دي، او نه دغلته کې د حکومت لخوا کوم غټ اعلانات شوي دي. څنګه چې د پنجاب صوبې د وژل شوو کسانو دپاره یا مړه شوو کسانو دپاره د شلک او د دغسې د خوشه نورو پیسو اعلانات شوي دي. په دغه پاکستان کې بیا د پښتنو په سیمو کې چې کوم پیښې کیږي د هغې پیښو په اړه باندې خبرونه هم د پاکستان په ځایي میډیا کې ډیر کم ښکاریږي. وجه څه ده او ولې د پاکستان دننه بیا داسې کیږي چې چرته که لږ هم کسان مړه شي خو چې تعلق یې د پنجاب صوبې سره یې یا د ملک د کومې بلې برخې سره یې، هغې ته زیات ځای په میډیا کې ورکول کیږي، حکومت ته هغې زیات په هغې باندې پریشانه کیږي، بیا پلټنې هم شروع کیږي. څنګه چې د لاهور په پیښه کې وشوې دغه کسان د هغې چې په شا باندې کوم لاس لرونکي کسانو هغې وم نیول او نورې چې پلټنې دي هغه هم سرته ورسېدي. خو په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو یا بلوچستان کوټه او یا دغه نورو سیمو کې چې کوم پیښې شوې دي په هغې کې تر اوسه پورې نه پلټنې سرته رسېدلې دي، نه په دغه کې ککړ کسان نیولی شوي دي، او نه د حکومت لخوا هغه سیمو ته بیا کوم چارواکي تللي دي، نه لوکل میډیا چې کوم ځایي میډیا د نور تغیب بیا دغسې پاملرنه کړې ده. دا څه وجه دي؟ په دې باندې زموږ همکار رباب محمود علي یو تفصیلي راپور تیار کړی دی، هغې ته ستاسې پام راګرځو.
پاکستان کې سږ کال وړوکی اختر د لوی مرګ شوبلې له وجې ډېر غمجن وو. د جون د میاشتې په 13 نیټه د روژې په آخري جمعه او د اختر نه دوه ورځې وړاندې په پاړچنار او کوټه کې نږدې 80 کسان ترهګرو ووژل، او بیا پنجاب کې د اختر په شپه نږدې 150 کسان د آیل ټینکر د چاودنې له وجې ژوند له لاسه ورکړو. خو دغو بدو پیښو ته د ریاست، ریاستي او غیر ریاستي ادارو ځواب بیا دا پیښې د یو بل نه ځانګړې کړي دي، ځکه ډانو ورځپاڼه د خالی په ورځ چاپ شوې خپله اداریه کې یو وار بیا لیکلی دي چې که چېرې دا پیښې کراچۍ، اسلام آباد یا د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې شوې وي، نو بیا به سیاسي او غیر سیاسي ادارې چمتو شوې وي او د داسو پیښو د مخنیوي لپاره به یې ګوټلي ګامونه پورته کړي وو. اخبار لیکي چې فاټا او کوټه هم د ریاست د دغه قسمه عکس العمل حق لري. د پنجاب په بهاولپور کې په 15 نیټه د آیل ټینکر د ټایر ډزېدو وروسته د دې نه د تیلو وړلو په وخت د اور له وجې شاوخوا 150 کسان سوځېدلي وو. د دې پیښې په 24 ساعتو کې وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه ملک ته په سمدستي توګه واپس شو او د خپل رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو وزیرانو سره نیغ هسپتال ته لاړو او د هر یو ژوبل او وژلې شوي تن د کورنۍ لپاره یې 1.5 لک روپۍ ورکولو اعلان کړو.
د شهباز شریف سره د غونډې په وخت مونږه فیصله کړې چې د پیښې پلټنې به کوي او د دې علت به لټوي. زموږ ټولې همدردۍ د ځپلې کورنو سره دي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا هم د پنجاب په پیښه کې د ځپلو خلکو د خیریت د پوښتنې لپاره ورغلی دی. د پاکستان مطبوعاتو په سمدستي توګه د پنجاب پیښه د یو اهم قامی خبر په حیث خپروله، خو بل اړخ ته که د کوټه او د پاړچنار د ترهګرۍ پیښه وکتلی شي نو د پنجاب د پیښې یوه ورځ وړاندې شوې دغو پیښو کې د ځپلو خلکو د احتجاج باوجود تر اوسه نه خو وزیر اعظم، نه د پوځ مشر او نه یو بل چارواکي دوی ته ورغلی دی. پنجاب کې د ځپلو خلکو لپاره 1.5 لک او پاړچنار کې 3 لک روپۍ اعلان شوي. د پاکستان په قومي میډیا هم سخت نیوکې کیږي او څېړونکي وایي دوی د پښتنو ستونزو او مرګ ژوبلې خبر ته ډېر پام نه کوي. د کرم ایجنسۍ د چاودنې په هکله د مسلم اکسټریمسټ ډسکورس کانسټرکټنګ اس ورسز دم نومې د څېړنیز کتاب لیکوال او پېښور یونیورسټۍ کې د صحافت د زده کړې د څانګې مشر فیض الله جان وایي په مطبوعاتو د پښتنو وژنې ته هیڅ اهمیت نه ورکول کیږي.
د پښتنو په دې سیمه کې پرله پسې دونه مرګ ژوبلې وشوي چې اوس خلکو لکه دا شی او میډیم او خلکو عموم دا شی لکه نارملایز کو، لکه دا بس دا دی وګڼله چې یاره په دې سیمه کې به دا کارونه اسیم روان دي. نو په لاهور کې چې دا چیلی او د چیلی واده کېږي هغه خبر جوړېږي، دې طرفونو ته د انسانانو چې وینې تویږي نو هغه خبر نه جوړیږي.
د پاړچنار د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې د افغانستان سره د پولې آزادولو له وجې دا پیښه رامنځته شوې ده. کرم ایجنسۍ کې د اهل تشیع یو مشر حاجی فقیر حسن وای دوی باندې قصدن حمله شوې.
ثواب
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه لیکي چې د هیواد د ریاستي ادارو دا خبره بې ځایه ده چې ترهګر او تندروا د عملیاتو د لارې ختم کړي شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوال ښه په کلاو مټ حمله کوي.
په پاکستان کې د پنجاب په خاوره د ترخګرو یو شمیر وسلوال ډلې موجود دي چې دغه وسلوال ډلې د ملک په قبایلی سیمو کې او یا د ګاونډي ملکونو افغانستان او هند د ترخګرۍ په پیښو کې لاس لري. وخت په وخت باندې دغه خبرې ثابت شوي هم دي. په قبایلی سیمو کې د پنجابي طالبانو په نوم ډلې ښکاره شوي هم دي. د پیښو پړې هم په غاړه اخیستې دي. خو دغه وسلوال ډلې صرف د پنجاب د امن هغې یو قسم له ذمواری په غاړه لري، بلکې د قبایلی سیمو د نورو ګاونډي ملکونو یا د پښتونخوا یا د کوټې بلوچستان د دغه سیمو پروا نه کوي. د امریکا لخوا د حزب المجاهدین ډلې په مشر صلاح الدین باندې د بندیز لګولو، هغه د ترخګر ترخګرو چې کوم نړیوال فهرست په هغه کې د شاملولو فیصله کړي. خو پاکستان په دغه باندې غبرګون ښودلی دی، وایي چې د کشمیر د ازادۍ په جنگ کې د کشمیریانو لپاره مخکې دی او دغه شان ته کې دا د کشمیریانو سره یو قسم له زیاتې دی. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا لخوا د هند د ولکې لاندې کشمیر کې په عسکري فعالیتونو بوخت وسلوال سید صلاح الدین د نړیوال ترهګر ګرځول کېدو وروسته پاکستان په دغه پریکړه کلک غبرګون ښودلی او وایي د کشمیر ازادۍ لپاره په مبارزه کوونکو بندیزونه لګول انصاف نه دی. د نهه پورس د امریکا بهرنو چارو وزارت له لوري د اگزیکټیو آرډر 1323 د 1B ماده په اساس سید صلاح الدین چې خپل نوم یې محمد یوسف شاه دی، د امریکا قومي امنیت، اقتصاد، خارجه پالیسو او امریکایي وګړو لپاره د خطرې وړ ګرځول شوی دی. په هغه دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول شوي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د واشنگټن په سفر دی. نهه پورس د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې په دغه پریکړه سختې نیوکې کړي. د خارجه دفتر بیان کې سید صلاح الدین له نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې دغه بندیزونه د کشمیر د ازادۍ لپاره مبارزه کوونکو سره بې انصافي ده. خارجه دفتر په خپل دغه بیان کې هند د بشري حقونو نه په سرغړونه هم تورن کړی دی او ویلي دي چې د کشمیریانو سیاسي، اخلاقي او سفارتي مرستو ته به دوام ورکوي. خو هندي چارواکي بیا د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو ډلو سره د پاکستان لخوا کېدونکو مرستو ته د هند په خاوره کې د لاسوهنې نوم ورکوي او دریز لري چې پاکستان د هغوی خاورې ته ترهګر ورلیږي او دغلته پرې ورانکاري کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د صلاح الدین جایداد او نورې اساسې منجمد کړې شوې دي او امریکایانو ته امر شوی چې د سره هیڅ قسمه مالي لیندین نه کوي. محمد یوسف شاه چې په سید صلاح الدین شهرت لري د خپلې وسلواله ډلې حزب المجاهدین مشري کوي. نوموړي په کال 2018 کې د کشمیر د لانجې سوله ییز محل مخالفت کړی و او ګواښ یې کړی و چې نور کشمیریان به د ځانمرګي بریدونو لپاره تیار وي او دا چې کشمیر به د هندي فوج په قبرستان کې بدلوي. صلاح الدین په کال 2014 کې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د یو شمیر بریدونو ذمواري هم قبوله کړې ده چې پکې 19 کسان جبل شوي وو. ممکنه ده د دې ګام تر مخه به نړیواله ورورولي هم د یوسف شاه د هلو ځلو مخنیوي کې مرستې وکړي او دی به پخپله نشي کولی چې امریکا کې د یو تن یا یو ډلې سره څه قسمه کاروبار وکړي. دین وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاکستان غږ کړی و چې ترهګرو ته دې له خپلې خاورې نه په نورو ملکونو د بریدونو اجازه نه ورکوي. ډونالډ ټرمپ او نریندر مودی دغه خبرې په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو نه وروسته یو ګډې خبري کانفرنس ته کړي وې. د سپینې ماڼۍ نه په ګډه اعلامیه کې ویل شوي په دغو خبرو کې دواړو مشرانو په امنیتي او اقتصادي برخو کې د ګډه کار کولو ژمنه کړي. ښاغلي مودی ویلي چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه توند کړي او په دغې برخه کې به خپل استخباراتي معلومات هم له امریکا سره شریکوي. سو د ټرمپ ویلي واشنگټن او نوې ډیلی د ګډو ګواښونو سره د مبارزې په ډګر کې د ګڼو نورو ملکونو لپاره یو ښه مثال کېدای شي. د هندو په نامه یو وتلي هندي ورځپاڼې لیکلي چې دې کال د امریکا او هندوستان لخوا په ګډ بیان کې د ترهګرې په اړه په سختو ټکو یادونه شوي، په ځانګړې توګه د هغه ترهګرو ډلو په اړه چې په پاکستان کې دیره دي. ورځپاڼه زیاتوي د ټرمپ او د مودی له لیدنې نه یوازې څو ساعته مخکې د امریکا بهرنو چارو وزارت لخوا د کشمیر حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین د نړیوال ترهګر په توګه نومول شوی چې د هند لخوا یې هرکلی شوی. بل پلو دواړو لورو د پاکستان میشتو جیش محمد او لخکر طیبه د ګواښونو پر ضد د خپلمنځي همکارو د زیاتولو ژمنه هم کړي. د د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان په اړه د صدر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نیوکې کړي او دای د هندوستان د سیاست په رڼا کې خبرې ګڼلې.
تاسو زیات خټک څخه د وایس اف امریکا راپور واورید چې پکې د امریکا لخوا د کشمیری ډلې یا د پاکستان په خوره میشته دغه حزب المجاهدین ډلې مشر سید صلاح الدین باندې د بندیز لګولو یا دغه د نړیوال ترهګرو په فهرست کې د شاملولو په فیصله باندې د پاکستان غبرګون او دغه تفصیل تاسو واورید. هم د دغه سره ورته په مطبوعاتو کې چې سره غلي دي زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
په کال 1947 کې د بری صغیر د تقسیمېدو په نتیجه کې د دنیا په نقشه پاکستان او هندوستان دوه آزاد ملکونه راښکاره شول، خو دواړه ګاونډي ملکونه د خپل وجود د لومبۍ ورځې نه د مختلفو تنازعو له سببه یو بل سره مشت ګریوان را روان دي. په دې تنازعو کې د ټولو نه سنګینه تنازع د هندوستان په ولقه کې د کشمیر تنازع ده، چرته چې د تیرو شپېتو او یو کالو راسې د آزادۍ په نوم یو خونړی جنګ روان دی. هندوستان د خپلې ولقې لاندې کشمیر کی د خونړو واقعاتو تور پاکستان باندې لګی. پاکستان په کشمیر کې خونړو واقعاتو کې د لاس درلودونه انکاری دی، خو د کشمیریانو د حق خود ارادیت په مجاهده کې د دوی په سیاسي او سفارتي ملاتړ قائل دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی دا وخت د امریکې په دوره دی او د یقینا چې د امریکې حکومتي مشران تر ډیره حد پورې په دې قائل کړی دي چې د کشمیر د نن خونړو واقعاتو کې پاکستان ککړ دی. د دې ثبوت دا دی چې د امریکې د خارجه چارو محکمې خپل یو بیان کې کشمیر کې د جنگیدونکو حزب المجاهدین ګوند مشر سید صلاح الدین یو عالمی ترهګر اعلان کړی دی. پاکستان په سرکاري کچا د امریکې د دې اعلان غندنه کړې ده. کشمیر او افغانستان کې د ترهګرای په سر د پاکستان او د امریکې د ورځپزیاتی د خرابیدونکو تعلقاتو په موضوع نن د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې صدر ټرمپ د پاکستان په معاملو د پویو ماهرانو د خبرداري باوجود ترهګرو سره د تعلقاتو په سر پاکستان سخت سنډلی دی. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې د صدر ټرمپ حکومت افغانستان کې د ترهګر ګوندونو د ملګرتیا کولو په سر د پاکستان خلاف د سخت سلوک په اختیارولو غور کوي، خو ماهران وایي چې پاکستان باندې صرف فشار اچول امن نشي راوستي. دا ماهران خبرداري ورکوي چې پاکستان سره په سختۍ کولو به پاکستان د چین او د روس په جوړه کې پریوزي. تجزیه نگاران وایي چې امریکا پاکستان نه د فشار سره سره په زیرک سفارتکارۍ کار وستی شي، خو معلومیږي داسې چې صدر ټرمپ د نرمۍ او د سفارتکارۍ نه ډډه کوي. پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ خورېدو نه وارخطا دی او د پاکستان دې کمزورۍ نه د فائدې پورته کولو دپاره چین تیار ناست دی او دا موقع ګڼي چې پاکستان د امریکې او د هندوستان ترمنځ د تعلقاتو د مضبوطېدو خلاف استعمال کړي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې د رایټر خبر رسانی ادارې د یو خبر په حواله لیکلی دی چې امریکا پاکستان کې د ډرون حملو د خورولو په پاکستان د امداد بندولو او د پاکستان د غیر نیټو حیثیت په ختمولو غور کوي. خو د لندن د مشرقي او د افریقانو علومو د سکول زنانه څېړنکاره عائشه صدیقه وایي چې په دې قسمه اقداماتو به پاکستان په مکمله توګه د چین غېږې ته لاړ شي. عائشه صدیقه وایي چې په دې قسمه اقداماتو به افغانستان کی شر فساد هم نور زیاد شي. ګارډین لیکي چې پاکستان باندې قوي شکونه کیږي چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو په لاسو کې نیولې دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې خندان پیدا کوي. ګارډین اخبار خپل رپورت کې نور زیاتوي چې اقتصادي لحاظ سره چین پاکستان کې د ډیری مدینه امریکا د منځ وستې ده. دا وخت چین پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې 2 شپېته ارب ډالر سرمایه کاری شروع کړې ده. بلخوا روس د پاکستان او د امریکې په ورانه ډیر خوشاله دی، ځکه چې روس لکه څنګه چې شام کې د امریکې کردار تقریبا ختم کړی دی، دغه شان ورته سویلي ایشیا کې هم د امریکې د طاقت ختمولو موقع په لاس ورغلی ده. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې روس طالبانو سره د مخبرۍ د معلوماتو شریکولو تعلق منلی دی او بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر افغانستان کې د محکمتیا راوستو دپاره روس ته د راوړاندې کېدو خواست کړی دی.
امریکا به دې اونۍ افغانستان ته 1500 نور عسکر لیږي او امریکایي چارواکي وایي چې دا به د جګړې په میدان کې کوم عسکرو کې اضافه ونه کړي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکایي پوځي چارواکي وایي روانه هفته به افغانستان ته 1500 پوځیان لیږي، ولې دغه به د جنګي محاذ د قواو ملاتړ نه وي. فوزی مامورین وایي د شمالي کیرولاینا ریاست د فورد برګ فوزی مرکز نه د 23 ایربون ډیویژن پوزیان د نه پورز افغانستان ته روان شوې دي چې د افغانستان پایتخت کابل، قندهار او هلمند ایالتونو سره سره به د هیواد په ختیځو او شمالي سیمو کې هم د امنیت دندې ترسره کوي. د 23 ایربون ډیویژن وایان جو بکینو ویلی د فورد برګ نه روان پوزیان به په افغانستان کې د 101 ایربون ډیویژن د پوزیانو ځای اخلي چې مقصد یې هم دغه دی چې په افغانستان کې تازه عسكر پزی شي. د امریکای د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ګمان دی چې امریکایي جرنیل به په افغانستان کې روانې پوځي تګلارې ته اخیری شکل ورکوي او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې به د امریکایي عسکرو شمیره 3000 ته غزوي. د صدر ټرمپ میټس او ټرمپ د هغه غلطۍ برابرولو هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د صدر اوباما نه شوی و. سیړونکو زیاتوي چې د صدر اوباما غلطۍ دا و چې کال 2011 کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 100,000 نه په راتلونکو 3 کالو کې 10,000 ته راټیټه کړه.
تیر ورځ د امریکا سپریم کورټ د صدر ترامپ لخوا امریکا ته پراتلونکو د شپږو اسلامي ملکونو په خلکو د بندیز قانون تر څه حد د عملی کولو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلوم نه ده چې په څه ډول به عملی کیږي. زموږ همکار کلسوم کاکړ پرې د وایس آف امریکا راپور وړاندې کوي.
د امریکا ستري محکمې یا سپریم کورټ تیر ورځ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی محدوده سفری بندیز په اړه خپل فیصله کړې چې دغه بندیز زیاتره برخې به عملي سي، خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومات چې څنګه به دا پیل کېدای سي. ستري محکمې لخوا د صدر ټرمپ د محدوده سفری امر منظوري ورکړې چې تر مخه به امریکا ته د شپږو ګڼ میشتو مسلمان هیوادونو څخه د نوي ورځو لپاره د مسافرو پر تګ بندي بندیز ولګول سي او د ماجرونو پروګرام به د 100 ورځو لپاره وځنډول سي. دوی زیاتوي چې د اغو برنیانو د سفر په اړه به بندیز نه لګول کیږي. څوک سي امریکا کې د یو شخص یا ادارې سره با اعتبار اړیکی ولري. د صدر ټرمپ دغه امر به دا اونۍ کې وروسته اغیزمن سي. د 2 ساعتو وروسته په واشنگټن کې کورټ یا عدالت ته دا وسپارل سو. د ایمیګریشن یا مهاجرت لپاره وکیلان دا معلومات لټوي چې څوک مناسبه اړیکی لري او څوک به دغه پریکړې کوي سي. که څه هم ستري محکمې په دې لړکی دا واضح کړې ده چې یو تن لپاره پکار چې په امریکا کې د یوې کورنۍ سره اړیکې یا تعلق ولري او یو زده کوونکی یا موصل د امریکې یو سکول، پوهنتون او کالج کې داخله یا انرولمنت ورسره وي او د نوکری کولو تن د یو ادارې سره کار کوي، نو په دوی به دا بندیزونه نه لګول کیږي. خو د مهاجرت یا ایمیګریشن وکیلانو ویلي چې د عدالت دغه وضاحت ځانګړی نه دی. د صدر ټرمپ ادارې ویلي دي چې دغه بندیز د دې لپاره لګول سوی چې امریکا خلک د بهرنیو ګواښونو په مقابله کې په غوره توګه وژغورل سي. دغه سفری بندیز پیل کېدل د دوو جلا محکمو په وجه ځنډول سوی وو، کوم چې اوایي ایالت او میریلینډ کې وو. خو د امریکا تر ټولو لوړې محکمې دغه سفری بندیز ته پالش توفیر وکتل او اجازه یې ورکړه چې امریکا ته د لیبیا، ایران، سومالیا، سودان، سوریه یا شام او یمن څخه د مسافرو پر راتګ باندې بندیز ولګول سي او هم دې د کډوالو راتګ وځنډول سي.